द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د سپتمبر 15 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي وسه پورې چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې خو زرای وای چې د پیښې نه پس اضافي امنیتي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي بل اړخ ته د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملاله یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي سیلاب ځپلي علاقو او خلکو دپاره ترلاسه کېدونکی نړیوال امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلابونو نه اغېزمنده خلکو او علاقو ته رسول کېږي او د دې دپاره هغوی تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دي او د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینی سیمو کې د ریفرندم غندنه رد کړې ده کیف او غرب وای دا ریفرندم د یوکرین ځینی برخې د جدا کولو یو روسی کوشش دی خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو به احترام کوي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي د پاکستان فوج د شپې ناوخته ویلي دا چاودنه تیر ماښام د شمالي وزیرستان په ایشام سیمه کې شوې ده چې پکې دوه فوجیان وژل شوي دي د دې نه وړاندې د سیمې نه امنیتي ذرایعو وایس اف امریکا ریوتا ویلي وو چې د افغانستان پولیس سره جوخته د تاخیل تحصیل سیمه کې ترسره شوي د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او یو جوبل شوی دی ذرایعو تر مخه د پیښې نه پس اضافي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي په سمدستي توګه د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو په تیره سموده کې چې د پاکستان په فوج باندې کمرېدونه شوي دي د هغې زیاتره ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملاله یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی ملاله یوسفزۍ وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زموږ خلک نوره ترهګري او بېکوري نشي زغملی او هغوی تحفظ ته ضرورت لري د وزیر اعظم شهباز شریف او ملاله یوسفزۍ ترمنځ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په موقع شوې ده د ملاقات په موقع وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او سوشل میډیا په اړه د ملاله یوسفزۍ خدمات ستایلي او هغې سره د ماحولیاتي بدلون نه د شوو زیانونو په اړه هم خبرې کړې دي ملاله یوسفزۍ وایي وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي چې هغه په کار ده په افغان طالبانو هم فشار راوړي چې افغان جنکو ته اسکولونو ته د تک او ښځو ته د کار کولو اجازت ورکړي هغه وایي پاکستان ته د ښځو او د حقونو او جنکو د تعلیم دپاره ودرېدل پکار دي ملاله یوسفزۍ په نړیواله ټولنه هم غږ کړی چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغېزمندو شوو خلکو مرستو ته پکار ده چې خپل پام وګرځي او په دغه ملک کې د قرضونو د واپس کولو لپاره فشارونه کم کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د نړۍ نه د سیلاب ځپلي علاقو او خلکو دپاره ترلاسه کېدونکې امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلاب نه اغېزمنده او ضرورت لرونکو خلکو ته رسول کېږي د امریکا خبری ایجنسی ای پی سره د مرکې په وخت شهباز شریف ویلي دي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کېدونکې امداد د تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دی د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو کې وسه پورې د 1400 نه زیات کسان مړه شوي دي چې پکې په سونو ماشومان هم شامل دي بلخوا نړیوال بینک د خپل ټاکلي فنډ نه د پاکستان سیلاب ځپلو سره د خوراک او سرپنا په مت کې د 2 اربو ډالرو د فوري امداد اعلان کړی دی د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي کم ترهګر چې سوات کې د ماشومانو جنکو په اسکولونو حمله کوي هغوی سره د چا په وینا او څه مذاکرات کولی شي اسلام آباد کې نړیوال قضایي کانفرنس کې د خپل وینا په موقع قاضي فایز عیسا ویلي، سواد کې چې په کم سکول ترهګرو ابرید کړی وو هغه بیا تر 15 کالو تړلی پروت وو. یو شمیر نورې تعلیمي ادارې هم الوزول شوي دي. قاضي فایز عیسا دا وینا په دغه موقع کړې ده چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستانی طالبانو تحریک سره د سولې خبرې اترې شروع کړې دي، او سږ کال د مئی په میاشت کې دواړو خواوو ډزبندي هم اعلان کړې ده. خو د دې باوجود هم پاکستانی طالبان خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او د امن جرګو په غړو بریدونه کوي، او د دغو بریدونو ذمهواري هم په غاړه اخلي. د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینی سیمو کې د ریفرنډم غندنه کول رد کړي دي. کیف او غربوای دا ریفرنډم د یوکرین ځینی برخې د جدا کولو روسی کوشش دی، خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف پرون د خالی په ورځ د متحده قومونو یا یو این په مرکز کې یو خبری کانفرنس ته ویلي، د دې ریفرنډم په سر دومره شور جوړول خپل ځان په خپل خودل دي. د یوکرین په لوهانسک، خرسون، دونیسک او د روس د نیمه کنټرول لاندې په زاپوریژیا سیمو کې دغه ریفرنډم د جمعې د ورځې نه شروع شوی او تر نهه یعنی تر 20 ستمبر پورې به جاری وي. په دغه ریفرنډم کې هغه کډوال هم ووټ اچولی شي چې د دغه علاقو نه روس ته کډوال شوي دي، خو یوکرین وایي په خپلو علاقو به د روس کنټرول نه مني او د یو این سیکیورټی کونسل نه په 20 ستمبر د حالاتو جایزه اخیستلو دپاره د راغونډېدو غوښتنه کړې ده. اخوا د روس خارجه وزیر ویلي صدر پیوټین هم دا وایي د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام به کوي. د دې سره سره په یو این کې د روس ستراتیژیکي ملګرو چین او هندوستان هم په روس باندې د جګړې ختمولو غږ کړی دی، د کم د لاسه چې په عالمي توګه د خوراک او د تیلو قیمتونه زیات شوي دي او مالیاتي بحران پیدا شوی دی. د ایران صدر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې حکومت پکار ده په ملک کې د مهسا امینی د مړینې له امله د راپورته شوو لاریونونو په وړاندې کلک غبرګون وښایي. رئیسی چې په نیویارک کې د ملګري ملتونو د جنرل اسمبلی نه څو ورځې مخکې ایران ته واپس تللی، د لاریون کوونکو په وړاندې د رژیم د وژل شوو کسانو کورنو ته ویلي چې حکومت پکار ده د لاریونونو په وړاندې سخت غبرګون وښایي. یاد دیوی زوانا کوردی جنۍ مهسا امینی د ایرانی رژیم پولیسو د هغوی په وینا د حجاب نه لرلو په سبب باندې نیولې وه چې بیا د پولیسو سره مړه شوې وه. د مهسا د مړینې پر ضد روان لاریونونه دا وخت د ایران په 133 ښارونو ته خواره شوي دي. په سوشل میډیا باندې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په سیری جوړه مجسمه د جمعې په ورځ د هغه د اوسېدو په خار مشهد کې سوځول کیږي، او د هغه او د هغه د حکومت پر ضد پکې شعارونه یا نارې ورکول کیږي. په نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې لاریون کوونکي د تهران په ګډون په ګڼو نورو ښارونو کې د خامنائي انځورونه یا عکسونو ته اور اچوي. د حکومت پر ضد میډیا دا داوی کوي چې د مهسا امینی د مړینې وروستو په زرګونو لاریون کوونکي نیول شوي دي او په لسګونو لاریون کوونکي وسه پورې مړه شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو د افغانستان پولی ترڅنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د خالی په ورځ په یو بمی چاودنه کې د پاکستان د پوز دوه اسکر وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پختونخوا کې یو ځل بیا ترهګر خپل فعالیتونه زیات کړي دي. تفصیل په د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د شپې نه وخت په لیدل چاودنه تیر مرشم د شمالي وزیرستان په ایشان سیمه کې شوې چې په شي په پوزیان وژل شوی دي. د پوز په بیان کې په چاودنه کې د وژل شوي عسکرو پیژندګرو د اټک اوسیدونکي 24 کلن نایب صوبیدار سوید اقبال او د اوکاړ سیمې اوسیدونکي 38 کلن نایک حسین احمد په نومونو شوي دي. د نوړانې د سیمې نه امنیتي سرچینو وایي سفه امریکا دفاع ته ویلي چې د افغان پولیس سره جوړ د تخیل تحصیل سیمه کې ترسره شوې د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. سرچینو ویلي پیښه په تړاو سیمې ته اضافي امنیتي عسکر لیږل شوي. پوز په خپل بیان کې ترهګري ختمولو هوډ ښکاره کړی او ویلي د سیمه د هر ډول ترهګرو څخه د پاکولو لپاره عملیات پکې را فهم دي. په سمدستي توګه د پیښې زمواري څخه غاړه نه ده اخستې. خو په 15 ستمبر د شمالي وزیرستان بویا سیمه کې د پاکستان پوځ برید شو چې په د پاکستان د پوځ یو کپتان په ګډون 15 عسکر پکې وژل شوي وو. د دغه برید زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. په تېره ورځ د پاکستان پوځ ورسره په یو بله ضلع لکې مروت کې وسلهوالو سره جګړه کې د تحریک طالبان پاکستان د دوو ترهګرو د وژلو دعوه کړې. په شلم ستمبر هم د افغانستان د پاکستان په پوځ حمله شوې وه او یو پوځي پکې وژل شوی وو. په څوارلسم ستمبر هم په قربه قبایلي ضلع کې د پولې پورې غاړې افغانستان شوي برید کې درې پاکستاني عسکر وژل شوي وو چې د دغو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال ډزبندي اعلان کړې وه او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بل اعلان پورې غځول شوی وه چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د روان ستمبر میاشت له پیل کېدو څخه تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري په رسمي توګه په غاړه اخلي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي خبریال ناصر داوړ وایي قسم په رسمي ډول دواړو خواوو د مذاکراتو ختمولو اعلان نه دی کړی، خو دا بریدونه په ګوته کوي چې دوی ترمنځ روانې د سولې خبرې د تاوتریخوالي اشکار شوي دي.
مذاکرات چې طرفي موږ وکړلو په دې کې د پاکستان علما کرام هم ډېر لوی کردار ادا کړلو. هغه په افغانستان پر وړاندې کې ټیپي سره کېناستل څه جوړی نه. هغه مذاکرات، هغه د امن خبرې، هغه سیسفایر نشته اوس چې کوم میاشت دوه میاشتې چې موږ وکړلو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په پیښو له سوات تر وزیرستان په بیلابیلو ځایونو کې نږدې د دیرش زیاتې احتجاجي مظاهرې شوې. خو په دې وروستیو کې داخله څارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله میډیا ته حال تیرولو پر مهال ویلي سوات کې طالبان راتګ ایوا افوا ده. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امن نوبل انعام ګټونکي پښتني ملال یوسفزی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یو واری بیا د طالبانو د راپورته کې دوه په اړه د خپلو اندېښنو خبر کړي. د سوات قومي جرګې مشران وایي د ملاله د خبرې ملاتړ کوي او د سره به په سوات کې د بدمنۍ مسله په نړیواله کچه راښکاره شي. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ملاله یوسفزی وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زمون خلک نور ترهګری او د بیکوري ژوند نشي زغملی او هغوی تحفظ ته اړتیا لري. د وزیر اعظم شهباز شریف او ملالی یوسفزی ترمنځ د لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په محل شوې ده. د لیدنې په محل وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او ټولنیزو ستونزو په اړه د ملالی یوسفزی خدمات ستایلي او هغې سره د چاپیریال د بدلونونو نه د شوو زیانونو په اړه خبرې هم کړې دي. د لیدنې وروسته ملالی یوسفزی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي ما خپل پلارنی خار سوات او د خیبر پښتونخوا صوبې نورو برخو کې د طالبانو د بیا راڅرګندېدو په اړه وزیر اعظم ته خپلې اندېښنې مخې ته کېښودې. د سوات یوځای مشر زید خان دی وته ویل ملاله یوسفزی نوبل جایزه ګټونکې ده او داغه د سوات د امن په اړه خبرې د دوی دریز نورو مضبوطی چې په دې سیمه کې یو ځل بیا وسلوال قوي کیږي.
زمونږ دا یقین دی چې د ملاله دغه آواز دغه خبره ما خب تیر بہادر چوتوی په هغه باندې پي او دلته کې به حکومت خلی ذمہ پوره کوي.
دا خبرې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې مطبوعاتو په خیبر پښتونخوا، سوات، دیر، ملکن، خیبر، بونیر، وزیرستان او ګڼو نورو سیمو کې د طالب وسلوالو د بیا راپورته کېدو رپورټونه ورکړي دي او د صوبې بیلابیلو برخو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو او د امن په پلوي لارونونه او جلسې شوې دي. پاکستانی حکومتي او امنیتي چارواکي د طالبانو د بیا راپورته کېدو رپورټونو سره په مکمله توګه اتفاق نه کوي او وایي په کومه محدوده شمیره چې د طالبانو فعالیتونه لیدل شوي د هغې مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه چمتو دي. د سوات قومي جرګې ویان خورشید کاکاجی ډیوته وویل په سوات کې د وسلوالو راپورته کېدلو خبره مبالغه ګرځول بی بنیاده ده. دلته وسلوال لیدل کېږي او عملیات هم کوي.
ټول سوات په دې باندې گواه دی، میډیا په دې باندې گواه ده. د سوات د غرونو په سر باندې د درزنونو په حساب باندې مسلح خلک دا ښکاره شو دلته او دې دلته کې لاندې راکوزېده. دلته کې سرګرمۍ کولې، واقعا هم ته وشو.
ملاله یوسفزی دا هم وزیر اعظم شهبا شریف ته ویلی چې هغه باید افغان طالبانو باندې فشار راوړي چې افغانستان کې جنکو ته سکولونو ته د تګ او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي. ملاله یوسفزی زیاته کړې چې دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې جنکۍ پکې منځنۍ ښوونځو ته د تک او مېرمنې پکې د کار کولو اجازه نه لري. هغې ویلي پاکستان ته د ښځو د حقونو او د جنکو د تعلیم لپاره ودرېدل پکار دي. ملاله یوسفزی په نړیواله ټولنه هم غږ کړی دی چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغېزمنو شوو خلکو مرستو ته باید خپل پام وګرځي او په دغه هیواد د پورونو ستنولو فشارونه کم کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
گرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي گرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړۍ نه ترلاسه کیدونکي امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار لاندې په سیلاب ځپلي او حاجتمندو خلکو لګول کیږي. د امریکا د ای پی خبری ادارې سره په مرکه کې نوموړي ویلي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کیدونکي امداد ترد پارٹی آڈیٹ کولو ته هم تیار دی. د سرکاری شمیرو تر مخه د جون د میاشت راسه راغلي سیلابونو کې د 1400 زیات کسان مړ شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. اخوا نړیوال بینک د خپل ټاکل شوي فنډ نه د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره د 2 ارب ډالرو فوري امداد اعلان کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي خبری ادارې ای پی سره یو مرکه کې ویلي چې دریو میاشتو کې د سیلاب له کبله رامینځته شوې تباهۍ د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان رسولې. نوموړي زیاته کړې چې هغه د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ته په سملاسي ډول د ډونرز کانفرنس را بللو خاص کړی دی.
33 ملیون پیپل ان پاکستان هاف بین ډایریکټلی امپیکټډ اینڈ 1500 پیپل هاف ډایډ.
اغوی پاکستان کې سیلاب 3.5 میلیونه خلک نیخ پنیغه متاثره کړی دي او د 1400 زیات کسان مړ شوي چې پکې پسونو ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې NDMA ویلي چې د سیلاب له کبله د جون د میاشتې راهسې تر اوسه پورې د 1400 زیات کسان مړ شوي دي. نږدې 3 کروڑ خلک اغېزمن شوي او د یوې اندازې تر مخه د 600,000 زیات متاثره خلک په کیمپونو کې پراته دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د سیلاب په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ارب ډالره نقصان رسیدلې او د اغېزمن شوو سیمو په بحالۍ کې به نږدې 15 کاله وخت لګي. سیند صوبه سیلاب تر ټولو زیات ځپلې ده، چرته چې 23 ضلعې آفت زده ګرځولي شوي دي او د سیلاب له کبله دغلته د 1.5 کروڑ زیات خلک متاثره شوي دي. دغه شان راغلي سیلاب په بلوچستان کې هم 2 ضلعې اغېزمن کړي دي او د 90,000 او 280,000 څخه زیات خلک یې متاثره کړي دي. اخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې هم سیلاب 3 ضلعې ځپلې دي او د سیلاب له کبله 3,000,000 څخه زیات خلک په یو یا بل ډول متاثره شوي دي. په عین حال کې نړیوال بینک د خپل ټاکلي شوي فنډونو څخه 2 ارب ډالره پاکستان کې د ویجاړونکي سیلاب له کبله د متاثره خلکو د خوراک، سرپنا او نورو سملاستي اړتیاو باندې د خرچ کولو امکان ښودلی دی. ورځپاڼه ډان وایي چې د جنوبي ایشیا لپاره د نړیوال بینک نائب صدر اعلان کړی چې د پاکستان سره به د موسمیاتي بدلون د مخنیوي لپاره نږدې د 2 ارب ډالرو مرستو اراده لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د سیلاب له کبله 1,000,000 ایکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي، په لکونو کورونه وران شوي او د زرګونو کیلومتره سړکونه هم له منځه تللي. نوموړي زیاته کړې چې د دې د بحالۍ لپاره به پاکستان ته فنډونه پکار وي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود ډیوه ته وایي د سیلاب له کبله د قامی ځاندرې بحالي به لږ تر لږه 2 کاله وخت اخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرستندویه هیوادونو ته باور ورکړی چې د پاکستان سره د دې خبرې باوري جوړولو لپاره روڼ طریقې کار موجود دی چې هیواد به ورکړي کیدونکي امداد ضرورتمندانو ته رسوي او د دې لپاره د مشهورو کمپنیانو په ذریعه ترد پارٹی آڈیٹ کولو ته هم تیار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې په وروستي بارانونو او سیلابونو کې د صحت نظام سخت اغیزمن شوی دی. په صوبه کې د 200 نه زیاتو هسپتالونو او ډسپنسریانو ودانۍ زیانمنې شوي دي چې پکې اکثره ودانۍ اوس د کار کولو جوګه هم نه دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیات په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر کیمپونه پرانستي دي چې هلته د خلکو په علاج باندې بوخت دي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر جانزیب وی چې په سیلاب ځپلو سیمو لسبیلا، جعفر آباد، صوبتپور، جلم، پشین، کلو او په نور یو شمیر سیمو کې د روغتیا او یو شمیر مرکزونو ته د سیلابونو له سوابه څخه ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د حکومت له لوري ودوی ته ویل شوي دي چې په ټوله صوبه کې تر 300 زیات روغتیایی مرکزونه اغیزمن سوی دی. په دوی کې 298 ودانۍ په بشپړ توګه زیانمن سوی دي چې له سوابه اوس دغه مرکزونه غیر فعال دي. حمله دې کبل او لسیخل له سخت مشکلات سره مخامخ دي. ډاکټر جانزیب په دې باب وی
فیسلیټی الریډی ډیره زیاته کمزوري او ډیره زیات ضعیف هم ولا پر خاص کر په مضافاتو کې دا خدای الیا بارانو د داوس بارانونو طوفانو په نتیجه کې مزید ډیر دومره زیان ورسېدی چې جعفر آباد، کولو، نصیر آباد، کلا عبدالله په داسې ډیسټریکټس کې تقریبا 300 بالا د الچ کم مراکز او تباس.
د مدني ټولنې فعال غړی ضیا خان وی چې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لوړاندې د روغتیا مرکزونه په شتوګه باندې فعال نه وو. د بارانونو او د سیلابونو له سوابه ځخه و دې ته نور هم ډیر زیان رسېدلی دی.
د سیټ په والا باندې وکښنیان ته ډېری مسلې وي او کم چې دا زنانې دي خاص کر چې کم زنانو ځکښنې کښنای لره لې دا غو د پاره به ډېری مسلې وي. اوس خو د ملیریا ډېر زیات اثرات خل ملیریا زمري نو دا زما په اندازې دا ستاسو د بلوچستان د ګورنمنت تر وسه وتلې خبره ده. دغه د پاره به یو سم لایمل جوړي، سم پلانینګ بکې، رضاکاران به راولي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر اپیس تایر هم تیر ورځ د بلوچستان د نصیر آباد او د یو شمیر سیمو دوره وکړه. د هسپتالونو د بنیادی صحت مرکزونو کتنه هم کړې ده. هغه کیمپونو ته هم ورغلی چیرسی د سیلاب ځپلو علاج تر سره کوي. د روغتیا صوبایي سکتر وویل چې دوی به ډیر زر په دې باب باندې خپل رپورت حکومت ته وړاندې کړي. و بل لور ته په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر ناروغي هم پیل شوي دي. راغلی راپورونه وایي چې په ماشومانو او په ښځو کې د نس، د ډینګي وایرس، ملیریا او دغه ډول د څرمنی ناروغي هم پیل شوي دي چې اره ورځ یو شمیر ناروغ د کیمپونو ته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې له 15 زلو څخه 2 زلې له سیلابونو څخه ډیر سختي اغیزمنې شوي دي. صوبایي حکومت په دې ترڅ کې له مرکزی حکومت او له نړیوالو ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د شمیرنې سرکاري ادارې ویلي 13 اونۍ د ټماټرو په بیو کې کمی او د وړو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. خو روانه هفته بیا د ټماټرو په بیو کې زیاتوالی او د وړو په بیو کې کمی راغلی. دوکانداران وایي دالونه او نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي، نو دوی په لږ مقدار کې دغه راوړي او وایي اخیستونکي هم په کم مقدار کې سوداګانی کورونو ته وړي. د خوراکي توکو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ملک وقاص خان په ریپورت کې واوري.
په پاکستان کې د ګرانۍ جاج اخیستونکي ادارې پاکستان بیورو آف سټیټسټک په خپل اونیز راپور کې ویلي دي 13 هفته په خوراکي توکو په بایو کې په مجموعي توګه 8.1% کمی راغلی دی، چې پکې ټماټر 8.15% ارزان او اوړه 2.25% ګران شوي دي. او د سبزی او اوړو خرڅونکي وایي د روان هفته د ټماټرو نرخ زیات او د اوړو راټیټ شوی دی.
ٹماٹر کمی دے گا نا، ٹماٹر لگ رہا چھو دے لو رو ار سوما قزالہ فزالہ ری دے الی باش 100 روپے کیلو دی، کچالان 100 روپے کیلو دی، بادرنگ 120 روپے کیلو دی، باقی در 100 روپے کیلو، ٹماٹر چھ 140 روپے کیلو، یا گوبھی بن گوبھی 80 روپے، کرینا 140 روپے، تورے کدوال 50 روپے کیلو دی، بھنڈے 100 روپے کیلو دی، گوبھی چھ 120 روپے کیلو دی، یا سیدھی 100 روپے کلو
تیرے ہفتے اور نن تبا ریٹ سے کم نہیں ہوا 50 روپے ڈفرنس رہا بھلے لگا تیرہ ہفتہ سے کم نہیں 2150 روپے ریٹ ہو اس پہ کے لگا بازی اڑ دی 100 روپے تقریباً اردان شیوری 2500 یہ بھی سوا دا ریٹ میں کہنا 2000 روپے باندھے من سر اڑش ترے اور نن بیان اڑ چکم دی اگا 9000 روپے باندھے چکم دی 80 کلو پر بیگ چکم دے 80 کلو بیگ چکم دے 9000 روپے باندھے منگوار کو گئی
13 ہفتہ کے دا پنجاب صوبے لخوا پختونخوا تا پا اڑو را لے گلو بندیزونا لگا ولی شوی دی چلا عملہ یا پا صوبہ کے دا اڑو کمی را مخیتا شوی دی دا اڑو دا بایو دا اچتوالی لوجے ڈوڈو دکاندارو ہم احتجاجونا کڑی او وائی دا اتیو کلو بورے نرخ دا 500 زرونا 9000 تا رسے دلے دے چی ورسرا دا دوی کاروبار ہم اغیزمن شوی دے دا ڈوڈے ہرسون کو دکاندارو دا ڈوڈے وزن ہم را کم کڑے دے
اگر منگ را کرو 210 گرام وزن ہو آگا ٹیم اڑو پر 5200 باندھے منگ آگے نے بتایا کہ حکومت سے معاہدہ ہو سرکار سرا ڈی سی صاحب ہو ایس سی صاحبان ہو آگے نے پس اس منگ وقت وقت اڑا گرانی کی تھا پتلی کی تھا گرزے را گرزے گیٹ چپے روگ ہو رہے سے مہنگائی وقت وقت زیادتی کی ہو اس آگا بو رہے منگ تو ملاوی کی 9200 باندھے 9300 باندھے اور اڑو آگا مقدار سے نہیں ہو اڑے میں کمزور کری تھی بل جی منگا بو رہے بہو 85 کلو اس آگا بو رہے دا 80 کلو شو منگ نہ 15 کلو اڑم کم شو نو خا مخا لے برم دے دکان خرچیم دی دا سے گی سمجھی گی سم نشتا
راپور زیاتوی چې د دالو مسورو په نرخونو کې کمی لیدل شوی دی او دکاندار وای اوس د دالونو نرخونه په برت للی دي او د دغه وجه نه دوی په لږ مقدار کې سوداګان راغواړي او بیا گاک هم په لږ مقدار کې سوداګان کورونو ته وړي
دال چې کوم دی دال مونږه یفتنی مخ کې چې کوم دی 210 کې خرڅو نن سبا هغه چې کوم دی په 234-235 روپے کیلو مونږ ته پروځي دغه شانتي لوبیا چې ګوري په 270 بم خو تاجکی لوبیا مونگ دوائی لگا خدا زی مغرے لوبیا اگر پا 290 روپے نا سب اخبر پرو دی سیلا چکم را چاول چکم کمزور سیلا لگا دیکھ کے پخلی نکوی اگر مونگ دبا 240-244 روپے پرو دی دقا شانتی چکم نور داری نو گورو غٹی روجو گورو غٹی روجی دا دوم را بیکار غٹی روجی اگر سل رو پورا گرانی پرو دی نو مہنگائی دیر زیادہ بھی انتہائی را غلی دا
د اقتصاد پوهانو ترمها د 13 سیلابونو لوجه په زریز مکو ولاړ فصلونه تباه شوی دي چې په خوراکي توکو کې ورسره کمی راغلی دي چې په راتلونکو وختونو کې بد اگرانه امکان نور هم موجود وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پی خبر.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. پاکستان کے دنر خزیانو دا حقونو پا اڑا پا منظور شوی یو قانون تاو دا باسو نروان دی. مذہبی گندونا پا خصوصی توگا دا داغی قانون مخالفت کبی. پا دی موضوع دا جرمنی دا سرکاری ریڈیو دواچه ویل پا ویپانا دا خورشوی یو تفصیلی مضمون حال دا ڈیوا همکار مختار خلیل واندی کئی.
نن سبا پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په باره کې د یو قانون په منظوره ګرم بحثونه روان دي او مذهبي ګوندونه په خصوصي توګه د دې قانون مخالفت کوي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. ډواچه ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان یوې مذهبي پارټۍ پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره د جوړ شوي یو قانون خلاف په یو عدالت کې عرضي داخله کړې ده. د قانون د مخالفینو وینا ده چې دا قانون به پاکستان کې د ښځو سره او د سړو سړو سره د واده کولو لار پرانیزي. په قانون کې د نرخزیانو د قانوني حیثیت په منلو او دوی سره د فرقی سلوک دن کے دو پشکنو پاکستان غندی مذہبی سوچ لرون کی ملک کے اونوے بحث راپورتہ شوے دے چرتچے ہم جنس پرستی او سنگین جرم دے. دا قانون د نرخزیانو د حقونو د تحفظ د کال 2013 د قانون په نوم یادیږي او دا د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. خو د تیرو څو هفتو راځي په سوشل میډیا په دې قانون تنقید کوونکي د قانون په دې خصوصي شک اعتراضونه کوي چې اوس به نرخزیانو ته دا حق حاصل شي چې هغوی ځان ته نر اوغوي او که ښځه. عالمان د دې قانون هم په دې شک اعتراضونه کوي او هم دغه وجه ده چې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد خان د پاکستان وفاقی شرعی عدالت کې د دې قانون خلاف یو عرضی داخله کړی ده. وفاقی شرعی عدالت پاکستان کې د نورو عامو عدالتونو ځینې جدا عدالت ته او دې عدالت ته پاکستان کې د اسلام د تعلیماتو خلاف د څه قسمه جوړیدونکو قانون د جاج اخیستو اختیار اصل دی. سینیٹر مشتاق احمد خان باچے ویل ریڈیو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلی دي چې ما د دې قانون خلاف وفاقي شرعي عدالت تکړه ارزای کې د نرخزیانو په باب لا د تجویز شوی قانون په هغه شخ کې د ترمیم کولو غوښتنه کړی ده چې د نرخزیانو د خزي یا د نر د جنس فیصله دي د نرخزیانو په ځای د ډاکټرانو یو بوټ کوي دوی چې نرخزیانو ته د خپل جنس د فیصله کولو اختیار ورکول د قانون اختلافي شخ دی دین وړاندې سینیټر مشتاق احمد خان د کال 2001 وشتم په نومبر کې سینټ ته په دې قانون کې د ترمیم کولو خپل یو تجویز وړاندې کړی و خو د هغه وخت د بشري حقونو زنانه وزیر شیرین مداری د دې مخالفت کړی و ډواچی ویل خپل مضمون کې د قانون او د انصاف د موجوده وفاقي وزیر د اعظم نذیر تارړل د خولې لیکلي دي چې د نرخزیانو په باب له قانون د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره منظور کړی شوی دی چې دا شان دې کمزوري طبقې ته د تعلیم وراثت د دارو درملو او د روزګار حقونه ورکړی شي د قانون او انصاف وفاقی وزیر اعظم نذیر تارر دواچی ویل ریڈیو ته ویلی دی چې د نرخزیانو په باب له قانون وفاقی شرعی عدالت سره د سلا مشورو کولو نه پس ټول سیاسي پارټو په یو اتفاق منظور کړی دی دواچی ویل لیکي چې پاکستان کې نرخزیان نن دور کې هم یو ډیره کمزوري طبقه ده د پاکستان سپریم کورټ په کال 2009 کې خپل یو فیصله کې لیکلی دی چې نرخزیان چې عام طور سره د اجراګانو په نوم یادیږي دوی خپل شناختی کارډونه د دریم جنس په حیثیت کې حاصلولی شي مضمون زیاتی چې اسلامی ملکونو کې نن هم نرخزیان ډیر کمزوري خلک دي او د تعلیم او د روزګار په مدونو کې ورسره ډیر د فرق سلوک کیږي پاکستان کې په کال 2019 کې د شوی مردم شمارې تر مخې پاکستان کې د نرخزیانو کل شمیر 10,000 خودلې شوی او خود بشری حقوقو د ډلو داواله چې د پاکستان په کل آبادی کې نرخزیان د 300,000 نه زیات دي د بشری حقوقو ستر وکیل اسامه ملک دواچی ویل ریډیو ته ویلي دي چې د دې قانون په برکت نرخزیان هم د ملک د نورو نارینه او د زنانو برابر شوی دی
ګران ورجن کو دا وایس اف امریکا ډی بادا د یوکرین خارجه وزیر د روس مشرانو لخوا د ایټمی وسلو د استعمال بیانونه غیر ذمہوارانه بلل دي او زیاته کړی دا چې کیف بکله هم پشان شي بلخوا نیوز ویک خبری اداره وای د روس پارلمان د پوز د جزوی متحرک کېدو یا یوکرین سره د جګړې په وخت د پوزیانو د انکار یا وسلې کې خودلو په صورت کې د سزاګانو منځوري ورکړې ده د یوکرین د جګړې وروسته حال د ډیوه همکار ارباب محمود لري وړاندې کوي
د یوکرین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویل دي چې د ایټومي وسلو د ممکن استعمال په اړه د کرملین بیانونه بیخي د قبلونه وړ نه دي او کایف به د سره د خپل حلو زلو په شان شي د روس صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه وزیر سرګی لاروف په شمول د روس نورو چارواکو په انتهایی صورت کې د ایټومي وسلو د استعمال ذکر کړی دی کولیبا په ټویټر لیکلی دی چې د ایټومي وسلو د ممکن استعمال په اړه د پوتین او لاروف بیانونه بیخي د قبلونه وړ نه دي او د نړۍ د ایټومي طاقتونو غوښتي چې په دې لړ کې د راوړاندې شي او روس ته د ښکاره پیغام ورکړي چې داسې بیانونه نړۍ د خطر سره مخ کوي او دا به چرې هم برداشت نه کړي د رائټرز خبری ادارې تر مخه کایف او ماسکو په زیپوریزیا سیمه کې په یو بل د بمباره تورونه لګوي د سیمې گورنر الکساندر ساروخ په ټلیګرام ویل دي چې روسی ځواکونو په سیمه کې درنه بمباری کړې ده په دې کې د روس شاوخوا لسو جنگي جازونو برخه اخستې ده او گورنر زیاتوي چې په بمباره کې لږ تر لږه درې کسان شوبل شوي هم دي بلې خوا د روس آر آی اے سرکاري ادارې د ناسرګند سرچینو د خپل ولیدي چې په سیمه کې د سرې او د غلې په ګودامونو اوکرانی ځواکونو بمباری کړی ده رائټرز خبری ادارې د دواړو خواو د داوو پخلې نه دی کړی د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په یو مرکه کې ویلي چې د اسرائیل د خوا د روس خلاف دوی ته د دفاعي نظام ورکولو کې په ناکامۍ حیران دي زیلنسکی ویلي چې نه پوهیږي په اسرائیل څه وشو چې دوی ته د فضا د لارې د دفاع لپاره د آیرن ډوم په نامه نظام نور کوي د امریکای د سړنیز ادارې انسټیټیوټ فار دی سټډي اف وار ویلیډیټی کېدلی شي روس تیارې کوي چې د اوکرين جنگي قیدیان د پوزي حل زلو لپاره متحرک کړي او که داسې کوي نو دا به د قیدیانو په حق له د جنوا د کنونشن سرخړو نه وي د سړنیز ادارې تر مخه د روس واکونه د بخموت دونسک خار او د دونسک اوبلاست په مغربي برخو کې حمله کوي او بل خوا د اوکرين ځواکونو د خارکیف لوهانسک اوبلاست سرحدي سیمه او د لیمن په شمال مغربي سیمو کې پرمختګ کړی دی د نیوزویک ډاٹ کام تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړی دی چې تر مخه به هغه روسي پوځیانو ته د لس کالو بند سزا کېدل شي څوک چې په اوکراین کې د جګړې نه انکار وکړي. نیوزویک ډاٹ کام لیکي چې په اوکراین د روس د خصوصي ځواکونو د عملیاتو د شروع کولو په وخت پوتین سوچ کولو چې ډېر ضربه بری ترلاسه کړي، خو روس د سخت مزاحمت سره د مخ کېدلو په وجه د نورو ستونزو هم ښکار شوی دی. نیوزویک زیاتوي چې د روسي ځواکونو حوصله پس شوې ده او خلک پوست کې د برتۍ دپاره هم نه رامخته کیږي. پوتین د چهارشنبې په ورځ د پوست په جزوي توګه د متحرک کېدلو اعلان کړی و او غوښتل یې چې ریزرو ځواکونه به اوکراین ته د جګړې دپاره ورتلیږي. نیوزویک ډاٹ کام دی ماسکو ټایمز په حواله وایي کوم خلک چې د جنگ نه انکار کوي یا په رضاکارانه توګه تسلیمیږي او یا پوست پرېږدي، د حقوی د پاره هم د بیلابیلو سزاګانو اعلان شوه دی. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د ایران صدر په هیواد کې د روانو احتجاجي مظاهرو په ضد د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د حجاب نه چولو په سر د پولیس په ولقه کې د یوې میرمنې مهسا امینی د وجلو په ضد احتجاجونه روان دي چې پکې تر اوسه ګڼ شمېر خلک وجلی شوي دي. تفصیل پې د ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د خالی په ورځ یو ځل بیا په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې حکومت به دا وخت په ګرد ایران کې د روانو مظاهرو د چقولو لپاره سخت اقدامات کوي. دا مظاهری د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې ځوانې کورد جنې د وجلې کېدو خلاف کیږي. سرکاری ټلویزیون د خالی په ورځ ویلي دي چې د کورد جنې د مرګ نه پس یو سل دریو دیرشو ښارونو کې شروع شوو مظاهرو کې یو سلویخت مظاهره کوونکي مړ شوي دي. په سوشل میډیا خورو شوو ویډیوګانو کې مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ د ستر روحاني مشر خپل خار مشهد کې د آیت الله خامنایي مجسمې ته په اور لګولو خودلی شوي دي. دوی د حکومت خلاف نارې هم وهلې. نورو ویډیوګانو کې د صدر مقام تهران په شمول په یو شمیر نورو خارونو کې هم مظاهره کوونکي د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنایي د تصویرونو په سوځولو خودلی شوي دي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی نیویارک کې د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې د شریکېدونه سور د ورستو ایران ته واپس شوی دی. د ایران میډیا په مظاهرو کې د حکومت د وجلې شوی یو مرستیار کورنۍ سره په خبرو اترو خودلې شوی دی. د دغه کورنۍ ته ویلي دي چې حکومت به د مظاهرو خلاف فیصله کون اقدام کوي. صدر ابراهیم رئیسی خپل یو وینا کې مظاهرو کې او د امنیامه په تالا ترغکول کې د فرق کولو ضرورت په ګوته کړی دی او دا مظاهره یو فساد بللی دی. موجوده مظاهره په کال 2019 کې د تیرو د نرخونو د اوچتېدو خلاف د مظاهرو نه زیاتې دي. د دغه مظاهرو په چقولو کې یو نیم زر کسان وجلې شوي وو. د موجوده مظاهرو مرکز ګیلان صوبه ده او د ګیلان صوبې د پولیس مشر جنرال عزیز الله مالکی سرکاري میډیا ته ویلي دي چې ګیلان صوبه کې حالات د امنیتي ځواکونو د لاسونه په وتو دي. په ګیلان کې د 200 نه زیات مظاهره کوونکي نیولې شوي دي. د ایران په قطبي غربي سیمه ازناوی کې د کوردانو د استوګنې لوی برخې مظاهره کوونکو په خپل ولقه کې اخیستې دي، ځکه چې دغلته امنیتي ځواکونه د مظاهره کوونکو د لاسه بې وسکړې شوې دي. په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیوګانو کې د تهران په ستارخان ضلع کې د مظاهره کوونکو او د سرکاري امنیتي ځواکونو او د حکومت په لوا بسیج ملیشي د رضاکارو ترمنځ خونړۍ مظاهره خودلې شوې دي. د ایران تجزیه‌نگار علي نوریزاده وایس اف امریکا ته ویلي دي چې زنانه خپلو خاوندانو او زامنو سره په مظاهرو کې شامل شوي دي. تجزیه‌نگار نوریزاده دا هم ویلي دي چې د ستر مشر د آیت الله خامنایي د صحت په باره کې ناخوند خبرونه هم دې مظاهرو کې د خلکو توسخ سیوا کړی دی، ځکه چې خلک د خامنایي نفس د هغه د زوی د مجتبی مشري نه مني. بلخوا د ایران لوی اصلاح پسند پارټۍ د اتو ورځو د مظاهرو نه پس غږ کړی دی چې په ایران کې زنانو د پاره د کال 1903 اتیایم نه د لازمی ګرځولې شوی لباس اسلامي حیثیت ته ختم کړی شي. د اصلاح پسند پارټۍ مشري پخوانی اصلاح پسند صدر محمد خاتمی کوي. دا پارٹی دا وخت د اقتدار نه بهر ده او غږی کړی دی چې د اخلاقیاتو د پولیس سرگرمۍ دی ختم کړی شي او د امنناکو مظاهرو اجازت دی ورکړی شي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په ایران کې د حجاب نه چولو په سر د اخلاقیات نافذ کوونکو پولیسو د لاسه د کوردی میرمن مهسا امینی د وجلو په ضد ښځو احتجاجونه کړي چې پکې اوس په ګڼ شمیر کې سړی هم شامل دي چې د ایران د ریاستي جبر په ضد اوازونه پورته کوي. په خبر کې څېړونکو وایي افغانستان کې هم دا مهال ښځې د ریاستي جبر په ضد احتجاجونه کوي او پاکستان کې هم په تیرو وختونو کې ښځو دغه رنګ احتجاجونه کړي دي. په ایران کې د راپورته شو دغه مظاهرو په اړه باندې دوی څه نظر لري؟ د ډیو خبریاله سادیه قاسم شاپی د پیښور نه تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
په ایران کې د پردې غونډې اخلاقیات نافذ کوونکي پولیس تلاسه د یو دویش کلن جنای مهسا امینی پرده صحیح نه کولو باندې نیولو او د هغې د پولیس په ولکه کې د ناسا په مرګ نه پس کوم احتجاجونه کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او سیاسي شوونکي وایي په ایران کې اوږدې مودې راسې په ښځو په خصوصي توګه کم بندیزونه دي او د بشري حقونو کومه سرغړونه کیږي. دغه احتجاجونه د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه او براست چې خلک راوباسي. د بشري حقونو لپاره فعال او سیاست مدار بشرا گوهر د ایران وروستي مظاهرو په حق له صدا وایي.
دا هغه دی شل کالو نه زیات چې کوم غوسه وه هغه بوئلنګ پوینټ ته ورسېدله او زه ګورم چې دا بدلته نه خلاصېږي، ځکه چې دی وخت هر یو کس ایران کې که هغه حجاب اچوي او که نه اچول غواړي هغه د نظام بدلون دپاره راوتی دي او د ښځو حق دپاره راوتی دي.
بشرا گوهر وایي د ایران په شان پاکستان کې هم د فوزي امیر ضیاء الحق په دور کې ښځې د خپل حقونو لپاره هم دغه شانتي راوتلې وي او اوس په افغانستان کې هم د جبر نظام خلاف ښځې راوتلې.
فکر چې د جبر نظام چې کوم دی د دې ټول زور ښځو باندې او ښځې دا سترنګ لري چې هغه خپل حق لپاره راپاسي او بیا هغه ته سپورت بیا نور خلک هم ورکوي. مونږ وکتل چې افغانستان کې خزی لیډ کوي، د وختي ایران کې خزی لیډ کوي او پاکستان کې هم چې کله داسې وخت راغلی دی نو ښځو خپل حق لپاره راوتی هم دي او قربانیانې ورکړي.
د پېښور پوهنتون د سیاسيات یو استاذ نورین نصیر هم وایي د افسوس خبره ده چې یو ریاست کې داسې قوتونه یا فورس وي چې په خلکو زور او جبر کوي. هغه وایي دا مهال په ایران کې کوم احتجاجونه راپارېدلې دي د دې شاته هم د خلکو د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه هم ده، خو ایران څنګه په خپل کثیر الاقلیتي او کثیر الثقافتي ملک کې په خلکو باندې جبر سره یو نظام لاګو کول غواړي دا احتجاجونه د دې پر ضد یو आवाज دی.
دا پولیټیکل اپریشن دی، دا د ماینورټی اپریشن دی، دا ډایورسټی ختمولو اگینست یو پاور یوز کول دی. نمونګه وایو په پولیټیکل ساينس کې چې پاور کرپټس ان ابسولوټ پاور کرپټس ابسولوټلی، نو ایران کې هم دا روان دي.
سیاسي سیړونکو وایي په ایران کې د خزو پر ضد ریاستي جبر پر ضد شروع شوی دغه احتجاجونه د ملک نور برخو ته هم خور شوی دي او د دې خبرې هم امکان دي چې ټول ایران کې به دا د یو انقلاب شکل اختیار کړي او نور خلک به هم د خپل حقونو لپاره بهر راوځي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پیښور.
ترمنو ریډینګ د وایس آف امریکا ڈیوا ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت نوی ټاکل شوی شاد ډی افیر یا سفارتکار ویلی امریکا د افغانستان لپاره د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او جنکو د حقوقو ملاتړ کوي. تفصیل په د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې عدنان رشید بلاندې کوي.
میرمن کیرن ډیکر تیر ورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شارج دی افیر په توګه خپل نوی دنده پیل کړی دا. میرمن ډیکر د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي، زه ویاړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت مشري کوم. زه د افغانستان د استادو سره خبرو ته چمتو یم او ریښتونی او آزاد اړیکو ته سترګې په لار یم. نوموړي د تیر اګست د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د چارج دی اپیر په توګه ټاکل شوې وه. هغې همدارنګ زیاته کړه چې امریکا د خپلو نړیوالو شریکانو او ملاتړ کوونکو سره د افغانستان د خلکو د ملاتړ ته دوام ورکړی او په خبرې په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې نور هم زیاتوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت خپلې هلې ځلې د قطر نه ترسره کوي. د یاد سفارت نوي ټاکلې شوي چارج دی اپیر د افغانستان د خلکو سره د قطر د ملاتړ مننه وکړه. میرمن ډیکر وای امریکا د افغانستان د خلکو سره له لویو مرستو کوونکو هیوادونو څخه یو دی. یاد دې وي چې تېره ورځ هم امریکې د افغانستان لپاره د نورو 320 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یا د سټیټ ډیپارټمنټ تر مخه په دغه مرستندویا پیسو کې به 119 میلیونه ډالره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د آبادی څنګه په کډوالو او ایمیګریشن خرڅ کوي. 208 میلیونه ډالره به د امریکې د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لارې به په بشري مرستو مصرف کولی شي. ویل کېږي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي ملکونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو نه هم سیوا شوې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شیبا شریف هم ویلي دي افغانستان کې امن او ثبات پاکستان کې د امن ضمانت دی او د افغانستان کنګل کړل شوي پنګې په سمدستي ډول ایله کړل شي. خبري شبکې ای پی سره مرکه کې ښاغلي شیبا شریف افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په روزګار او د جنکو په زده کړو لګول شوي بندیزونه د افسوس وړ بللي او ویلي دي چې طالبانو ته به د ښځو حقونو ته درناوی ورکول وي. ښاغلي شیبا شریف د جمعې په ورځ د ملګرو عمومي اسمبلۍ ته په خپل وینا کې ویلي وو ترهګرې ډلې داعش، ټي ټي پي، القاعده، د ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې فعالیت لري او د پاکستان سیمې امنیت ګواښي. شیبا شریف دغه بیان په افغانستان کې دننه او بهر سخت خبرګون راپارولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د شیبا شریف د څرګندونې رد کړې دي او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دي افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله نشته دی.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت ته اضافي او نیم سرکاري امنیتي قوا ورکولونه انکار کړی دی او ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د وړاندې نه امنیتي چارواکي د امن او امان په ټینګولو کې بوخت دي او نشي کولای چې مرکزی حکومت ته د امنیت د ټینګولو لپاره د صوبې نه عسکر ورولېږي. مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې نه د تاریخ انصاف د احتجاج په ترڅ کې اضافي پولیس غوښتي وو. د آئین او قانون په هانوی د مرکزی حکومت په وینا صوبې په آئینی توګه د ته تړلې دي چې مرکز ته به اضافي امنیت ورکوي او کدا سي نوي نو مرکزی حکومت د امن او امان د ټینګولو لپاره پوز هم راوختل شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری کړی شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی صوبې نشي کولای چې مرکزی حکومت ته امنیتي چارواکي ورکړي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره صوبې ته په خپل ضرورت دی. د صوبې د سرکاري ویان بیرستر سیپ لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی مرکزی حکومت د اضافي امنیتي چارواکي د پاکستانی وګړو اسلام آباد ته د تللو په وخت په غیر قانوني توګه کارول غواړي. د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي صلاحکار شوکت علي یوسفزی ویډیو توای د ترهګرې په ضد جنگ کې خیبر پختونخوا د پاکستان د بقا جنگ کوي او که امنیتي ځواکونه مرکزی حکومت ته ورکړي نو ټول پاکستان باید امن او امان د خطر سره مخ شي.
چې ته مانه 15000 فورس واخلې او ما سره الډي کمیره د پولیس فورس اف سي رانه تا واغستا پولیس رانه تا اخلې دلته کې بدامني زیاتی کې بیا خو پاکستان کې بدامني زیاتی کې فرنٹ لائن صوبه دا اړیلې جاري دا ځن اور کې او پورو پاکستان یې بچ کړ. موږ خپل جګړه نه کوو، دا پورو پاکستان جګړه دلته روانه روانه ده.
روانه میاشت د ستمبر په 28مه نیټه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی وو او مرکزی ښار اسلام آباد ته د لاریون کولو دړکه ورکړې وه. د هغې وروسته مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبونه د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره اضافي نفری غوښتې وه او د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا نه 4000 پولیس او 15000 اف سی یا فرنټیر کانسټبلري غوښتل شوې وه. په مرکزی ښار اسلام آباد کې سیلونکي او خبریار عبدالله ملک وی وی ډیو ته وایي د پاکستان د اساسي قانون لاندې صوبې تړلې دي چې د خطر په صورت کې مرکزی حکومت ته اضافي امنیتي چارواکي ورکړي او که داسې نه وي نو مرکزی حکومت د افسرانو په ضد قانوني کاروایی هم کولی شي. وی وایي د مرکزی حکومت سره د امن او امان د ټینګښت لپاره نورې آئینی لارې هم موجود دي.
کله د امن او امان حالات ته خطرې صوبو ته ریکوست کولی شي آئین لاندې د امن او امان حالات کنټرول ساتلو لپاره د صوبو نه پولیس وغواړي. صوبې چې دی هغه مجبور دي چې هغه به وفاق ته چې دی پولیس ورکوي. که دا ټولې صوبې هم انکار وکړي چې موږ فورس نه ورکو نو وفاق د آئین آرټیکل 245 لاندې چې دی فوج ته درخواست کولی شي او مخکې هم فوج چې دی هغه د آئینی ادارې کار لاندې راغلی او د امن او امان حالات چې دي هغه په لاسو کې اخیستي.
په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او مرکزی حکومت د ائتلافي ګوندونو په لاسو کې دی. د واکمن ګوند پی ډی ایم حکومت او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروسته پیدا شوې کله چې په اپریل کې د عمران خان حکومت د عدم اعتماد تحریک لاندې ختم کړی شوی و او د هغې وروسته تحریک انصاف په ملکی کچا
آل پارټیز تاجر اتحادیه د حکومت بلوچستان نه غوښتنه کړې ده چې په چمن کې څلور طرفه ته 40 کیلومتر علاقه د لیویز نه اخیستل شوی او پولیس ته ورکړل شوی ده او په کار ده چې دغه واپس لیویز ته حواله کړی شي. او وایي د چمن په پوله ځایي سوداګرو او مزدورانو ته د ضلعي انتظامیه لخوا ورکړل شوي اسانتیاوې هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. دا غوښتنې آل پارټیز او تاجر اتحادیه د چمن په پریس کلب کې کړې دي. تفصیل پی د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د چمن سرج ښار کې بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو نمائندګانو او تاجرانو په ګډه په چمن سرج ښار د مطبوعات په مرکز کې یو خبري کانفرنس وکړی او د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چمن سرج ښار چار چاپیره شاوخوا 40 کیلومتر منطقه د لیویس څخه او پلس ته پاول کړل سوې ده هغه دی واپس ولیویس ته پاول کړل سي او لیویس ته د نور سہولیات ورکړل سي. په مطبوعاتي کانفرنس کې شریک د یادی اتحادیه یو مشر عبدالصادق اڅکزي په دغه مهال وویل
کوم تاڼي سي لویزو تاڼي دي هغه دي مستقیمه کې په اصلو باندې لیس کې لویز او هغه دي جدید ګاډیانې ورکې د امنامان د بهتري لپاره دي. لویز فورس قبایلي نظام چې کوم دی و هغه ته نور توسط ورکې په هغه کې نوي ځوانان برته سي او په دې سات سات چې زموږ د وطن د علاقې چې کوم امن دی هغه قبایلي نظام دی هغه باندې پولیس نه پوهیږي.
د صوبایي حکومت له لوري استلسیو مرسله کې 15 کیلومتره ختیځ لویدیز قطب سهیل لوري ته منطقه او لویز ته پاواله کول امر سوی دی چې د چمن ښار څخه بیا تر افغانستان سره ګډ پولي باب دستي پورې حدود هم پکې شامل دي چې اکثره په دغه سیمه کې ځایي تجاران او مزدورکاران پر پوله اسانتیاوې ورکول د پاره احتجاجونه کوي. خو په دغه خبري کانفرنس کې شریک د چمن پر پوله روزګار کوونکو مزدورکارانو د سازمان یو مشر غوصله وویل چې او پلس ته ایریا ورکول سره سم د افغانستان څخه خراروا مسافر پلس او تنګور شروع کړی دي چې دغه ودیت د منلو وړ خبره نه ده.
اوس ته ماښام را سره وګرځېد د نوې پوجي مارکیټ مخته چې کومې کمپنۍ دي مسافر دلته ته وسیږي دغه څه پیسې اخیستل کیږي هغه پورته کیږي نو ته تا د انچارج درکې ته وایي چې د حالات کنټرول کړی وای ته حالات نه سي کنټرولوي.
د ضلع چمن د پلس او مشر ډي پي او محمد علي قاسي څخه ډیوه د آل پارټیز تاجر اتحادیه پر دغه خبري کانفرنس باندې د دریز اخیستلو هڅې وکړې خو هغه پر کیمرا څه ویلو تیار نه وو. یوازې دا وویل چې دوی پر خپل د ټولنیز رسنۍ د پولیسو پر پیج باندې خبر جاری کړی دی هغه د دوی دریز دی چې په هغه خبر کې د پولیسو لخوا په چمن کې امن امان برقرار ساتلو کې د پولیسو خدمات بیان کړل شوی وو او د دوی په نظر د پولیسو په ضد به بنیاد خبرونو پر ټولنیز رسنۍ باندې نشر کولو په ضد کاروای کولو په حق لم ویل شوی وو او د آل پارټیز اتحادیه دغه خبري کانفرنس یو بنیاد خبري کانفرنس بللی وو. نعمت الله سرحدی، وی او ای ډی وا، چمن.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیبا ده. د خیبر ضلع ځوانان تیار دي چې د اخبارونو او شخصي ټلویزیونونو په ځای د ټولنیز رسنیو د لارې د خپل علاقې ستونزې روچاتې کړي او په دې غرض یې په لنډې کوتل کې د وایس آف سیټیزن په نامه یوه اداره پرانستې ده. د دغې نوې ادارې اغراض او مقاصد څه دي؟ د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د مختلفه تعلیمي ادارو نه فارغ شو د لنډې کوتل د باصلاحیت ځوانان یوه ډله خواهشمنه ده چې د نوي وخت او د نوي دور د تقاضو مطابق هغوی د خپلې علاقې یو موثره غږ جوړ شي او د خپل نوي جوړ شوي تنظیم وایس آف سیټیزن د لارې د علاقې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي.
نو مونږ دا کوشش وکړو چې نن سبا الکترانیک او پرنٹ میډیا نه بغیر چې کوم سوشل میډیا ډیره په تیزی باندې روانه ده، نو مونږ دا سوچ وکړو چې د علاقې مسائل او د خلکو کوم مسائل چې دي، که هغه هیلت دی، که هغه چې کوم دی ایجوکیشن دی، چې څومره مسائل دي، هغه به چې کوم دی مونږ د سوشل میډیا د لارې چې کوم دی اعلی حکامو ته رسوو. انشاءالله دې وجنه باندې چې کوم دی مونږ د لنډ کوتل کې د سوشل میډیا دفتر افتتاح وکړه.
پلنډی کوتل کې د ټولنیز رسنۍ دغه نوی دفتر پرانستی په محل د ځوانانو ترڅنګ د سینې کامی او سیاسي مشران هم ګډون درلود او هغه هیله سرګند کړه چې د لوړګي د خاورې دغه باصلاحیت بچی به د خپل اولس غږ تر ګردې نړۍ ورسوي. دغه تنظیم دا هم یو مهم هدف دی چې د قبایلي ښځو مشکلات هم رابرسیره کړي، ځکه چې تر اوسه د ښځو ستونزو ته کوم دقیق پام نه دی شوی.
بالکل، دته زنانو سره هم ډېرې ستونزې مخ دي، خو مونږ ګورو چې وایس آف سیټیزن دا په دغه لړ کې راپورته چې دلته پرنٹ میډیا هم وا او الکترانیک میډیا هم وا، خو د سوشل میډیا چې کوم فعال کردار دی په دنیا کې هغه چاته معلوم دی. نو زنانو سره کومې تړلې شوې ماغې ته تکلیفات دي، نو هغه هم مونږ په انشاءالله په ګوته کوو. به دلته داسې ایمرجنګ کومې فیمیل وي، هغه به انشاءالله مونږ ځان سره په دغه سیکټر کې اخلو.
د وایس آف سیټیزن د غړو دا هم دریز دی چې د دې باوجود چې په لنډی کوتل کې یو ځایي پریس کلب هم شته، چېرته چې د هیواد قریبا هر یو اخبار او شخصي ټلویزیون نمایندګان شته، خو په سیمه کې د تعلیم د کمۍ له وجې که یو اړخ ته د اخبارونو لوستونکي ډیر کم دي، نو بل اړخ ته د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ له وجې د آبادۍ زیاتره برخه د ټلویزیون کتلو نه هم محرومه دي، او همدغه وجه ده چې هغوی د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا پلیټفارم غوره کړی چې دغسې هغوی خپل غږ د موبایل فون د لارې هر هغه چاته ورسوي څوک چې موبایل فون لري او ورسره حکومتي واکمنان هم په خپلو ستونزو خبر کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
ادرمن اوریجن کو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د کال 2019 په اپریل کې په سوډان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوی و چې د سوډان د غربي سیمې ډارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوا جنجوید نومي ملیشې په ډېره ناترسۍ سره اوچقولو. په دې عمل کې د سوډان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک ووژلی شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره شول. دوه کاله وړاندې نوي حکومت لوز کړی و چې سوډان به د ډارفر ځپلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په 13 اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د جنجوید ملیشی پخوانی ستر کمانډر علی محمد علی عبدالرحمن باندې د جوړی مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د 130 جنگی جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو او د جنجوید ملیشی د لاسه ځپلې شوي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلي دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهمه خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په ډارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر ګواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي، د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې ډارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړی شوي دي او مقدمه پې شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سودان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانۍ پیدا کړې دي او دوی ته په ډارفر کې د شوو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو لپاره تازه اقدامات کړي دي. د زیاته کړه چې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمواری پوره کړي او د ډارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری ملز دا هم ویلی دی چې د سودان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سودان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/